السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې شپږمنېټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیرینا اورو.
ټول مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانا مسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورنو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواک بورډ جوړولو اعلان کړی او د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورنو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی. نوموړي تیر مخام خپل لسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته لاړ شي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمر پر جائے
میں کتنا وزن ہے.
په پانام اسنادو کې د پاکستان سره تړاو لرونکو 200 کسان نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل راپور کې ویلي په ورته پیښو کې 138 کسان جوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، په قبایلي سیمو کې 83، بلوچستان کې 9، گلګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو سیلابونو 1428 کورونو ته زیان رسولی دی. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو، د درې واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د آی اس آی مشر ګډون وکړو. د وزیر اعظم له کوره جاري شوې خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د ملکي سلامتۍ، د ترهګرۍ خلاف روانو کاروایانو، د امریکې نه د اف 14 جنگي الوتکو د اخیستو په معاملو خبرې وشوې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواک بورډ جوړولو اعلان کړی دی. نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر په دغه اړه وویل
وزیر اعلی وویل چې دوی لپاره به بورډ مقصد دا چې لکه صوبایي ګورنمنټ او یونیورسټي دا به د دې دواړو په اشتراک باندې به چلیږي. که نه بورډ به داسې وي چې دا به اشتراک یا په معاملاتو کې د فنډنګ په استعمال کې د صوبایي ګورنمنټ والا او د یونیورسټي لخوا دا به سره کېني. هغه فنډنګ به دوی چاري لکه ګوري به نور خو به دې کې نه وي دننه معاملات.
نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعلی ورله باور ورکړی دی چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به پښتو اکیډمۍ ته ورپېښې ستونزې هواروي. د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي هغه چارټر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي دي. صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې په غونډه کې وویل که چېرې اروپایي هیوادونه غواړي چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي، دوی به یې امنیتي چارواکو ته ویزې ورنکړي. دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زوره له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. ښاغلی رباني وویل یوازې هغه کډوال له دې پریکړې استثنا دي چې د مارچ له 20 وروستو یونان ته رسېدلی دي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 20 وروستو یونان ته رسېدلی ترکیې ته استول کیږي او ترکیې هم ویلي چې بیرته به افغانستان ته ستنوي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګر شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل اندېښنه لري چې القاعده له پامه وغورځول شي او دوامدار فشار ورباندې رانشي. دا توان لري چې ډېر زر بیا فعال شي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړی چې ګواکې طالبان د افغانستان په درېیمه برخه خاوره کنټرول لري. د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودرې. پا په جنگ کې د خکیرو ډلو مشرانو د دریو ورځو د بحث نو وروستو په دغه اوربند خپل رضا ښودلې ده. دغه اوربند تر اوسه عملی دی. په ناګورنو قرباخ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو یو ویان تېره ورځ مشالې ډو ته ویلي وو چې د اوربند موافقه پر ځایي وخت غرمه 12 بجې وشوه. د امریکا د بارنو چارو وزارت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی او څرګنده کړې ده چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي سو اوربند ټینګ وساتل شي. په ناګورنو قرباخ کې د 1990 لسیزې را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ انخطې پیل شو چې له ټینکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو کار پکې واخیستل شو. د روس خبری ایجنسونه وایي ماسکو به په څو ورځو کې ایران ته د S-300 فضایي دفاع میزایلي نظام لومړی برخه استول پیل کړي. د روس د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي زمیر کابلوب تېره ورځ انټرفیکس خبری ایجنس ته ویلي هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن واستول شي او که نه، خو ایران ته به لیږل کیږي. ایران او روس په 2008 کال کې تهران ته S-300 فضایي دفاع میزایلي نظام د 15 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 کال کې ایران ته د دې وسلو سپارل وروستو له هغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګېد. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړی دی چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې حاصلې زیاتې شي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.18 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو پاونډ په 1.48 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو ریال په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 10، بنو کې 11 او 10 او په کوټه کې 15 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیا د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو اورید. په خبرونه کې به واوري پاکستان د پاناما اسناد او سیډلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. معلومات درکو، د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې پاړه پارلیماني کمیټه د ډي آی خان نه تر اسلام آباد موټر وی د سړک یا پی سي 1 منځوري ورکړي. دغه کمیټه یو غړي وایي
دا روډ چې دی دا د ډي آی خان نه اسلام آباد موټر وی به لینک کوي. بالکل د پی سي 1 اپرو شو، اوس به دا پی ډبلیو پی کمیټې ته ځي. دا روډ اوس وختي تور باندې سیګنل دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتو اکیډمۍ د پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی. یو پښتون شاعر او لیکوال سوای
ډېر خوشاین د اعلان دی او د دې ستاینه کوو. خو دا د په دې صوبه کې پښتانه 80% دي، نو د پښتو سره د 80% په حساب باندې سلوک پکار دی.
په سوابه کې ماشومانو هر ماشوم ته د تعلیم حق ورکولو غوښتنې پترس کې احتجاج کړی.
اسکول کے داخل سی ہر بارہ نی کمال دار یو اسپت اور نور دی بس میں ٹوڑ تان خطین وہ واضح بس لڑ ہائی اسکول تھا بس لو میں والا کٹ کو
دا اونور پر مشال ریڈیو کے دستاسو لا پارا دی را سرو سے دا مشال ریډیو دا. پاکستان د پاناما اسنادو سیډلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام کوم ته پخپله وینا کې د پر اولادونو لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د پر کورنۍ لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي. د جنوبي امریکا هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه خواوشا 1,000,000 داسې پټ کاغذونه افشا شوي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه نه خای چې لاري دوی پیسې ګټي ل ټیکسونو ځان ژغوري او په غنو هیوادونو کې پټه کمپنۍ جوړې کړې دي. نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کرے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن و روست دا پریکڑ کوی چی اصل حقیقت سدی او تورن سمر پر زائی دے
کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانونه لاري پیسې لاس ته راوړون کې خلک نه خو په خپل نامه کمپنی چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې و او تر جلاوطنۍ وروسته هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکای هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 21 په لندو صفو 2013 14513 1013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د چین او پاکستان اقتصادي رادارې پروژې په اړه پارلماني کمیټې د ډېر اسماعیل خان نه تر اسلام آباد موټر وې پورې د سړک جوړولو منظوري ورکړې ده. دا منصوبه به په دوو کلونو کې مکملېږي خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پروژې په مغربي لارې باندې چې کوم رفتار سره حکومت کار کوي د پښتونخوا او ګوادر د یو بل سره تړل به 200 کلونو وخت واخلي. نور حال له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره د پارلمان په دوانو ایوانونو مشتمل خصوصي پارلماني کمیټې غړي الهاج شاجي ګل مشال ریډیو ته وویل چې 215 اتیا کیلومتر اوږد د سړک باندې 1.9 اربو نه زیات لګښت راځي او دا منصوبه با په 2 کالو کې سرته رسولې شي. د نوموړي وینا وا چې منصوبې لپاره نه صرف په تیر بجټ کې پیسې مختص کړې شوی وي بلکې په راتلونکو 2 بجټونو کې به ورلا نورې پیسې هم مختص کولې شي.
دا روډ چې دی دا د ډي اي خان نه اسلام آباد موټر وی
حکومت د یاد سړک لپاره د ځمکه اخستو او تکنیکی مطالعه په خاطر 10 ارب روپۍ بیل کړی وي. د ترڅنګ د روان کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نخ پور شوی یو بیان کې ویلې شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې با په خیبر پښتونخوا کې وو او په بلوچستان کې با 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د کوم لپاره چې ځایونه هم په نخ کړې شوی دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د غربي سړک په حق لوایي
موجوده چې کوم د مغربي روټ سړک دوی خودلې دی په دې کې د هیرانې خبرې دادي چې دا موټروي هم نه ده، دا کوریډور هم نه دی، خو د اغینا اهم خبره دادا چې دا د اسلام آباد علاقہ چې ورته حق لاوي دا به د اغینه شروع کیږي بیا فتح جنگ، پنڈی گیب، داود خیل میاوالی، بیا به پہاڑ پور تزی، د مولانا فضل الرحمن صاحب تحصیل دی، بیا به یارک پور رسی، بس دغه مغربی روټ شو. دا به په 2 کالو کې مونږ رسوي، یعنی په دې سپیډ باندې کا گوادر ته مونږ رسوي نو کم نه کم 2.5 کاله نور لګتا. تسترګو کې د شګو چول نه علاوه نور هیڅ نه دی.
د نوموړي په وینا چې ترڅو حکومت د غربي سړک سره سره د بجلی او ګیس منصوبې د تیلو پایپ لاین او اقتصادي زونونه نوي جوړ کړي، تر هغې د دې رهداري منصوبې ګټې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولسته نشي رسیدلې. یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې قریبا د 46 ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي رهداري منصوبه هم شامل وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو ژبې پرمختګ او د پښتو اکیډمي په خبر کار غوره کولو لپاره د یو خپلواک بورډ جوړولو اعلان کړی دی. حکومت د پښتو اکیډمي مشرانو ته باور ورکړی چې د پښتو ژبې پرمختګ او خدمت لپاره به د دوی ټولې غوښتنې منل کیږي او حکومت به یې پوره پوره ملاتړ کوي. خو د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان کو یوې خواته د دغه بورډ جوړېدو هرکلی کوي، نو بل خوا وايي حکومت ته د ژبې لپاره لا نور کار کول پکار دي. لپیخوره د شبیر احمد جان رپورت ته وکشه.
د پیخور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال لیډو ته ویل چې دوی پرون وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک سره په وزیر اعلی هاوس کې د قومي وطن پټې صوبای مشر او د خیبر پښتونخوا اتحادی صوبای حکومت سینر صوبای وزیر سکندر شیرپا په مشرۍ کې لیدو کاته وکړل چې پکې وزیر اعلی د دوی هغه غوښتنې ومنلې چې ګنې د صوبای حکومت په سرپرستۍ کې د پښتو ژبې د کار او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره د یو خود مختار بورډ جوړ کړي شي.
اکیڈمی داس جوړ شي لکه مثال موږ ورکو چې سندیا لږي یا د افغانستان د علوم اکیډمي یا اقبال اکیډمي لاهور یا چاینیز یا فرینچ یا جرمن یا نورې د دنیا کومو ژبو غچ دي اکیډمیا لږي دا هغې په پیټرن یا د هغې نه ښه لکه د وزیر اعلی د قول مطابق چې ژبه دا تر هغې نه ښکلې لا زیاته درته د جوړولو کوشش کوم.
نوموړي د دغه بورډ په هکله چې کوم به د دوی په وینا په راتلونکي څو ورځو کې جوړ کړی شي مشال لیډو ته وویل چې د دې به حکومت صرف سرپرستی او څارنه کوي او د دې بورډ په پالیسیو کې به حکومت هیڅ ګوتې نه وهي.
وزیر اعلی وایي چې دوی د پاره به بورډ مقصد دا چې لکه صوبایي ګورنمنټ او یونیورسټي دا به د دې دواړو په اشتراک باندې به چلیږي که نه، لکه کم فنډنګ چې ورته هغه کوي صوبایي ګورنمنټ دا به هغوی مطلب ګورن کوي به یو باډي وي که نه، لکه بورډ آف ګورنرشي بورډ به داسې وي چې دا به اشتراک یا په معاملاتو کې د فنډنګ په استعمال کې د صوبایي ګورنمنټ والا او د یونیورسټي دفاع دا به سره کښېني. هغه فنډنګ به دوی چاري لکه ګوري به نور خو به دې کې نه وي دننه معاملات.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی د حکومت دا ګام ستایي خو وایي چې د پښتو ژبې څومره سختې زغملې دي باید دې لپاره نور هم څه وکړی شي.
خدا دې چې په دې صوبه کې پښتانه 80% دي، نو د پښتو سره د 80% په حساب باندې سلوک پکار دی. نو زه دا ګڼم چې وزیر اعلی صاحب کوم قدم اوچت کړی دی دا ډېر معمولي دی فی الحال، ځکه چې پښتو ژبه ډېره سفر شوې ده، ډېره غم او برداشت پښتنو کړی دی. زموږ ژبه د دې ترهګرۍ په وجه باندې ډېره تاواني شوې ده، زموږ ثقافت ډېر زیان موندلی دی. نو د دې لپاره چې څومره هم خدمت وشي نو هغه کم دی.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر وویل چې دوی لکه پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره اړمبه ناسته وکړه او راتلونکو څو ورځو کې به د دې بورډ د جوړولو د دوی د کار او د پالیسو په خپل باندې به زر تر زره پریکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. په سبابې کې نن په لسګونو ماشومانو هر ماشوم ته د تعلیم حق ورکولو په غرض لاریون وکړ چې پکې د تعلیم د عام کولو نارې وغلې. د لاریون تابعیا د پیوس په نوم د تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري تنظیم کړی و چې پکې د علاقې سپینګیرو او عام لسم ګډون وکړ. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو چې د ماشومانو د احتجاج په آواز شروع کیږي.
دا د ثواب د پرملو کلی ماشومان دي چې تعلیمي لاریون کې د هر ماشوم په سکول کې د داخلولو غوښتنه کوي. لاریون کې ګډونوال د پنځم جمعه زده کوونکي اصغر خان وایي چې دی غواړي هر ماشوم په سکول کې داخل شي، خو په کلی کې ځینې خلک داسې دي چې په خپلو ماشومانو مهنت مزدوري کوي او سکول ته نه لیږي.
سکول کې داخل شي غریبانه نه کومالدارانه او یو اسیب ته نشه زمین خان زوی او یو درې وړ نور دی دی بس ما ټول تان خزینو دی بس دغه پیسې نه مو دغه مو ما ټول نه نوستای ورته وی لکه وو واځي بس لرنه خای سکول ته نو بس لومه ولا کټ کو زنه زما
د پیوست تنظیم مشر مومن خان وایي چې د تنظیم هر غړی په میاشت کې خاص مقدار پیسې جمع کوي او په هغه پیسو دوی د تعلیم او نور د خیر ښېګړې کارونه کوي. نوموړی دا هم وایي چې د بېوزله زده کوونکو سره مرستې کوي او هغه مور او پلار ته په جرګو مرکو کې ورځي څوک چې په خپلو ماشومانو تعلیم نه کوي. خو ځینې پلاران داسې هم شته چې په هیڅ ډول هم د ماشومانو تعلیم ته نه تیارېږي
او یو پیرنټس هم داسې شته چې هغه سره موږ ملاقات وکړو خو هغه د خپل زوی باندې سبق په پنځم کې پرېښی او هغه دې خبره ته تیار نه لري خپل زوی په سکول کې داخل کمه ځکه زه غریب ما سره پیسې نشته موږ د وی چر دې ماشوم خرچو موږ برداشت کوو کتابونه ول حکومت ورکي یونیفارم بوله زموږ د تنظیم علی او تاسو را ماشوم د سکول نه مزه کوي ځکه چا قابل دی او پلار په تعلیم نه کوي او بس مزدوري به کوي.
د ماشومانو په تعلیمي لاریون کې ځینې کسان داسې هم وو چې بې تعلیم دي او وایي چې ډېر وروستو د تعلیم په اهمیت پوه شول. د پنځو بچو پلار عظیم ګل وایي چې په خپله یې خو تعلیم نه دی کړی خو خپل بچي سکول ته لیږي او دا چې د مور او پلار فرض دي چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي ځکه چې بې تعلیمه کس په شان دړندو وي.
تا نه تپوس کړی د بل نه تپوس کړی یاره دا ډاکټر کم ځای دی دا دا اسپیتال کې دا دغه وینې ځای کم ځای دی لاره دغه ځای کم ځای ټیسټونه ځای کم ځای دار یو د بل نه تپوس کوم نو موږ اوس وایو چې موږ بچی تعلیم وکړي او د دغه خبره تعلیم یافته سړی ډېر ښه دا چې کم چا تعلیم نه نه خرابې اډو سم معلومو لینی شي او چې کم تعلیمي ناغله کده ار سړی سره عزت ومي قدر ومي او دا به درته ووایم چې کم ځای ته ځینه په اسانه ځي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 25 تر مخه له 15 تر 14 کالو عمر پورې هر ماشوم ته بنیادی تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په دې رسټو کې د کابل سیمو خلکو د خپل حقوقو تر لاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه غړندې کړې ده. هکو یوازې یو لسیزې شاته لاړ شونو په فاټه کې د ولس لوري دغه سی یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار وو. دا بدلون څنګه اول راغلی دی په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورت او روچېلا شوارونو شروع کیږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو ډوډپړو چارواکو په موجودګی کې دغه سی شوارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه وکړي. خو د دوشنبه پر ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشر کې د جوړی فاټا ریفارمز کمیټي په موجودګی کې د خپل غشتونو پک کې دغه سی یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبالی سیمه کې د ترګری زد شروع شوی جګړه کې کایبې خواته وژنې چاودنې پیکوري او کورونه ورانسو خو بل ورته دغه ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهرا د گورنر په مخ کې د صدر په مخ کې د پولیټیکل په مخ کې چکلابا التا د مخالف د چا د خلینا یو مخالف لفظ نه واتلو نن سیاسي په دې ځای تر سره دلې دا چې قبایلی ځوانان په هر فورم باندې په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي مطبوعاتي کانفرنس کوي په بازارونو کې مظاهره کوي لاریون پیل کوي او د خپل د دې حق پر आवाज اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکړو شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کوي هغه موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبالی سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم را فعال شو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا ولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجازه مومند وایي د قبالی سیمو خلک راوښ سوي او اوس آن د اف سي آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
دغه مطلب او انته کده جرنالیست مونږ د صحافیانو خبرو وکړو یا نور خبرو وکړو سیاسي اکټیویټیز خبرو وکړو نو د دې سره سره هغه هم ډیر خوشاله کړ روان دي لکه د ګو اف سی آر ګو مومنت چې کم دی دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډیر زیات پیښ شوی دی. د دې د دې تیرو د 2002 د 2003 نه پسو سیاسي حواله سره شعور حواله سره اویرنس حواله سره فاټا ډیر زیات ترقی وکړه په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډیر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزی جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلی سیمو د خلکو ژوند د جواک پر ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولې. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي په خوانی حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتاب احتجاج کو نو تا قانونی کاروائی به FCR تحت کې د له اوسه به جلسه ته نه پریخودي ستاسو سیاسي افس نه پریخودو نو د ټول نغټ کې دا خو به دي کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شوې ده او څوکم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلی سیمو کې د شوزو د حکومت په اړه تل سړیو شغره پورته کولی. کله 2012 کال راځي د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي شزي هم فعال شوي او دوی د تکړه قبایلی خوندو په نوم یو شبکه یا نتورک جوړ کړ. د دې شبکې مشر ناهید افریدی وایي داسي تصور نه وکړي چې یو وخت به داسي راځي چې د فاټا شزي به د خپل حکومت لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نتورک جوړ کو او دا خزو غک شروع شو دي. د مسلو کې ما وې چې جرګه په لګل چې موږ له اوکا جرګې اله مخکې تصور مداري درخ سړو ادي له ما د جرګې نوم په دې ور کړی چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کول شي خپل غږ به ضرور کوي. په دې مسلو کې نو دې له مخکې دا تصور نو او دا ته دیان رور راځي لګیا دي او ډېر خزي چې کوم د نسبتي کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهه پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولې دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د امنیسټي انټرنیشنل د یو رپورت واړه لیکي چین، ایران، سعودي عرب او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چرته چې تیر کال ته ټولو زیاتې د اعدام سزاګانې ورکړل شوې. امنیسټي انټرنیشنل دا هم وایي باید حکومتونه د مرګ سزاګانې په مکمله توګه ختم کړي او خلک د ژوند کولو بنیادي حق نه محروم نه کړل شي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد ناور
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو رپورت کې لیکي په نړۍ کې تیر کال د اعدام په سزاګانو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیرو دوو لسیزو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې 500 ورکړل شوې دي. په دغه کال 1,640 کسان اعدام شوي دي. په دغو کې زیاتره 500 په پاکستان، ایران او سعودي عرب کې ورکړل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په دغو درو هیوادونو کې ګڼ شمېر کسان داسې دي چې په جیلونو کې د مرګ د سزا په انتظار ژوند تیروي چې ډېر د اپیل کولو او یا د خپلې سزا کمولو لپاره قانوني لاره هم نشي خپلولی. د امنیسټي انټرنیشنل سیکرټري جنرال وایي دا حلالول او اعدامول باید زر ته زره بند کړل شي. هغه وایي دا یوه ډېره زړه دردونکې خبره ده چې په دغو هیوادونو کې خلکو ته په دومره شمېره کې 500 ورکول کیږي او زیاتوي په تیرو 15 کلونو کې ګڼو هیوادونو یو شمېر کسانو ته 500 ورکړي دي او په 2015 کال کې بیا خلک د خپل بنیادی حقوقو نه محروم کړل شو او په مختلفو پیښو کې ورته د اعدام سزاګانې ورکړل شوې. د امنیسټي انټرنیشنل رپورت وايي په اصل کې د اعدام د سزا ورکولو شمیره زیاته ده ځکه چې په دغه رپورت کې ځینې هیوادونه لکه چین نه دي شامل کړل شوی چیرته چې د امنیسټي انټرنیشنل له مخې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. په چین کې د داسې پیښو په اړه ډېر کم معلومات میډیا ته ورکول کیږي او اکثره داسې پیښې له ولسه پټې ساتل کیږي. په چین کې هر کال 1000 زیاتو کسانو ته د اعدام سزاګانې ورکول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د اعدام ته سزا په ختمولو کې لا هم خندان شته. ډېر هیوادونه نه غواړي چې د مرګ سزا په مکمله توګه ختم کړي خو بیا ځینې هیوادونه لکه کانګو ریپبلک، فیجی، مډاګاسکر په مکمله توګه د اعدام سزا ختم کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د رپورت له مخې په تیر کال کې تر ټولو زیاتې د اعدام سزاګانې په چین او په دویم نمبر په ایران کې ورکړل شوې دي. بل خوا سعودي عرب او پاکستان هم په هغو وادونو کې دي چیرته چې تیر کال ته ټولو زیاتو کسانو ته 500 ورکړل شوې.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پوکم سلور بجو،
هارون بچا هنری گړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو. د مازیګر پینځنی مې بجې او شوې لند خبرونه لا شاهین بنری ناورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانا مسنادو کې د کورنۍ په غړو د لګول شو تورنو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تیره ورځ په خپل راپور کې ویلي دي په ورته پیښو کې 138 کسان جوبل شوي هم دي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو، د درې واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د ایس آی مشر ګډون وکړو. د خیبر پختونخوا وزیر الله د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي هغې چارټر الوتکې ته به په کابل کې د کیناستو اجازت ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي دي. دا خبرې صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې یوې غونډې ته کړې دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګرۍ شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. د آذربایجان او آرمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړو چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. په جنگ کې د ښکېلو ډلو مشرانو د دریو ورځو د بحث نه وروسته په دغه اوربن خپله رضا ښودلې ده. د روس خبری ایجنسونه وایي ماسکو په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 ډوله فضايي دفاع میزایلي نظام لومړی برخه استول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې د بیکوره شوو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضعیت ښه شوی ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ارزی توګه بې کور شوی د خلکو د واپسی عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی کارونه هم زر تر زر وکړی شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د ترهګرۍ د خاتمه خبره ده نو د لړکی ډیر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت لپاره کار دی چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې د امن راتللو وروستو د ټولو ضروری کار د بیکور شوی خلکو واپس خپل سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې اصلاحات لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی. خو خبره دا وی چې دا شان جرګې د فاټا په هر سیمه کې وکړي شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د سزند نه زر تر زر سرته ورسی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیری ایوي لسیز راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څیر ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنگین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورسپانه لیکي که زمونږ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشري نه ډیر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنټس په خپل یو رپورت کې لیکي چې په دې روسو کې بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبلې دغه شمیر زیات شي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په غربي رسنو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت چې په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه یې نه خپرول کېږي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولې دی. یادې خبري ایجنسۍ ته په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلع کې د غرونو خویدو له وجې ګڼ شمیر کسان غیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خویدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان غیر شوی دي. په پاکستان کې زیاتره کورونا کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځيږي. په تیرو سو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژل دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثر کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې لبد مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د خزو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمیر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډیر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي خزو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د خزو د واکمنولو په اړه یو غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقعه ویل چې موجوده افغان حکومت خزو ته په واک کې برخه ورکړي او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د خزو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوی دي او د خزو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې خزې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد د قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د رپورټونو تر مخه د آذربایجان په نګورنو کرباخ سیمه کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو ځواکونو په اړه جزئیات ډیر څرګند نه دي او مختلفې پوښتنې راپورته کیږي. دغه سی بیا په آذربایجان کې بیلتون غوښتونکو ته د ارمینیا د ملاتړ اندازه لګول هم یو لانجمنه معامله ده. د 19مې لسیزې په شروع کې د آذربایجان پر ضد د جګړې ختمېدو راهیسې د ارمینیا خلکو په نګورنو کرباخ ولکټینګ کړی دا او د مهال په دغه سیمه کې د کرباخ د ځواک کونو او بیلتون غوښتونکو ترمنس اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د یو رپورت تفصیل درته انیسا جمل وړاندې کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ارمینیا د یریوان او د آذربایجان په سیمه نګرنو کراباخ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ځواکونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې دي. خپلواکه سیړونکي وایي چې د نګرنو کراباخ پوز او یا د بلتون غوښتونکو جنگیالیو د ځینو سرچینو د وسلو د کرش میرو پاړه پوره او سم جزئیات راغونډول ډېره ګرانه ده، خو یو عام تاثر دا دی چې له یریوان سره سیاسي، اقتصادي او پوځي رابطې دي او د ارمینیا حکومت یا په نګورنو کراباخ کې د ارمینیایي جنگیالو ملاتړ کوي. مقاله لیکي د 19مې لسیزې په شروع کې د آذربایجان پر ضد د جګړې د ختمېدو راهیسې د ارمینیا خلکو په نګورنو کراباخ ولکاټینګ کړی دا. په 2008 کال کې بیا د برېټانیا د دفاع یوې ادارې لخوا په خبرې شوې سړنه کې ویل شوی وو چې په کراباخ کې د ارمینیا په ګڼ شمیر کې سرتیري نیغ په نیغه ځای پر ځای کړل شوي دي. په دې سړنه کې دا هم ویل شوی دي چې د نګورنو کراباخ په سرخار کې د یریوان خلک نیغ په نیغه چارواکو ته وسلې او نور ضروري پوځي سامانونه ورکوي. یا د سیړنه وای چې د ارمینیا د پوځي افسرانو لخوا د نګرنو کراباغ بیلتون غوښتونکو ته روزنه ورکول یو سرګند راست دی. په بریتانیا کې د ستراتیژیکي علومو پړه نړیوال ادارې یوې څانګې ویلي دي چې ارمینیا په دوامداره توګه په نګرنو کراباغ او په هغو وو برخو چې په نړیواله توګه د آذربایجان حصہ ګرځول شوی قبضه کوي. رپورټونه وایي چې د نګرنو کراباغ بیلتون غوښتونکو ځواکونو د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستی او د خپل تر هغه خپلواکه کمان لاندې په سیمه قبضه برقراره ساتلې چې د ارمینیا د پوسنا تر ډېره حده مختلف دی. مقاله لیکي په 1929 کال کې د نګرنو کراباغ د پوس په جوړولو کې د ارمینیا ځینې سیاسي غړي هم مهم کردار لري. په دې کې یو د نګرنو کراباغ سره تعلق لرونکي د ارمینیا پخانی ولسمشر رابرټ کوچاریان دی. نوموړی د نګرنو کراباغ د پوس مشر او په خپل سر د اعلان شوي سیمې وزیر اعظم او صدر هم پاتې شوی دی. د ارمینیا موجوده ولسمشر سرج سرکیسیان هم د نګرنو کراباغ سره تعلق لري. ویل کېږي چې نوموړی د 1929 کال په لومړیو کې د ځایي پیرا ملټري ځواکونو پر یوځای کولو کې د مهم کردار تر سره کولو سره د ارمینیا په ملاتړ پوځي ځواک جوړ کړی و. د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شتګردي مکمل ختمه افغانان څو
تاریخ به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې وجود یو حقیقت دی. مجله لیکي په غیوات کې په ځینو سیمو کې وسلواله ډله موجوده ده، خو په راتلونکو وختونو کې به دا خبره نوره په ډاګه شي چې دا ډله څومره فشار زغملی شي. د مقاله نورې برخې له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې موجودګي په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په هغه هیبات کې د 2015 کال په لومړیو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د راپورته کېدو رپورټونه مخې ته راغلي ول. بیا په جنوري میاشت کې د وسلواله ډلې بیان ابو محمد العدناني د افغانستان او پاکستان او سیمې لپاره د خراسان ولایت اعلان وکړ. که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې په فراه، هلمند او زابل ولایتونو کې د ننوتو ناکامه کوشش وکړ، خو په ننګرهار ولایت کې خپل نفوذ زیات کړ. مجللی کی قسم اسلامی دولت وسله والی ډلې په ځینو سیمو کې نفوذ لري، خو دغه ډلې صلاحیتونه ښکارا نه دي. فارن پالیسی مجللی کی په افغانستان کې د اسلامی دولت وسله والی ډلې موجودګي تر ګنګوسو پورې پاتې نه ده. د 2015 کال اخیر کې وسله والی ډلې یو رادیو وی پروپاګاندا شروع کړه چې د فروری په لومړۍ نیټه په هوایي برید کې هغه رادیو مرکز د لمنځه لاړو. د خلافت اواز په نوم په هغه رادیو کې په پښتو، عربي، فارسی او دری کې خبرونه کیږي. مجله د ننګرهار ولایت بهسوت ولسوالۍ د یو مشر په حواله لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې په جنوبي ولسوالیو کې خپل نفوذ زیات کړی دی او په ځینو ولسوالیو کې ډیر زیات فعال دي. خو د بهسوت ولسوالۍ چارواکي دا اداوي ناسمه بولی. چارواکي وای چې اسلامي دولت وسلواله ډله فعال نه ده، خو طالبان په ځینو ځایونو کې موجود دي. مجله لیکي د رپورټونو تر مخه اسلامي دولت وسلواله ډله په اچین ولسوالۍ کې مرکز لري او داسې ښکاري چې د خیبر ایجنسۍ 13 سیمینا وسلوال دغه ولسوالۍ ته ورزي. په هغه ولسوالۍ کې اسلامي دولت وسلواله ډلې په مختلفو ځایونو کې پوسټي جوړې کړې وي. خو د افغان حکومت لخوا په اچین ولسوالۍ کې د عملیات وروسته ډیر څه بدل شول، خو ښکاره نه دي. افغان حکومت د فروری په 13مه د اچین ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کولو دا وکړي وه، خو د مارچ په 13مه په یو بیان کې حکومتي چارواکو وویل چې د ولسوالۍ ځینې سیمې له اسلامي دولت وسلوالو پاکې کړل شوې دي، خو وسواله ډله اوس هم په ځینې ځایونو کې وجود لري. د فارن پالیسی مجلې خبریال د ننګرهار ولایت ولسوالیو کې مقامي مشرانو او چارواکو سره تفصیلي خبرې کړي او د مقالې په پای کې لیکي که څه هم په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوال موجود دي، خو دا به کتل وي چې تر څو دغه وسلواله ډله تر څومره حد پورې د طالبانو، افغان حکومت او بهر ملکي هوایي بریدونو فشار راوړلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای هغه جازونه په کابل کې د ناسې اجازهتونه لري چې لاروپا نه پکې په زور افغان کډوال دغه هیواد ته واپس لیږل کیږي. صلاح الدین ربانی نن د ولسی جرګې په یو غونډه کې ویل کچري اروپایي هیوادونه غواړي چې افغان کډوال په زور لخپلې خاورې وباسي، نو دوی به امنیتي مسولینو ته ویزې ورنکړي. په عین حال کې د کډوالو د چارو وزیر وای د افغانستان اوسنۍ حالات ته په کتو ضرورت دی ته دی چې لاروپایي هیوادونو سره په شوو تفاهم نامو لسره کتنوشی. له کابل رحمت الله افغان معلومات راکوي.
صلاح الدین ربانی د چهار شنبه پورز د ولسی جرګې په استجوابی غونډه کې وویل مسؤلین ته داسې لارښوونه کړي چې هغو الوتکو ته په کابل کې د کیناستو اجازه ورنکړي چې په اجباري ډول یا حتی په دوتلانه توګه افغان کډوال اروپا څخه افغانستان ته راستول کیږي.
ټولو سیاسي نمائندګیو او قونسلګریو ته هدایت ورکړل شوی چې په راتلونکي کې هغه چارچل تیار چې افغان پناه غوښتونکو حتی دوتلب کډوال هم په کرسپاره وي د کښته کېدو اجازه دین نه ورکول کیږي.
له دې وړاندې بیا افغان حکومت هغه یو سلوشل کډوال منلی چې له جرمني څخه په خپل خوخه په یو الوتکه کې کابل ته را انتقال شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استجوابي غونډه کې همدارنګه وویل سیاسي نمائندګیو او قونسلګریو ته لارښوونه کړې سو د هغو هیوادونو امنیتي ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور او باسي د افغانستان ویزې ورنکړي. صلاح الدین ربانی له افغان کډوالو سره په خچ لاندا ټینګار ترڅنګ وویل هڅه روان دي چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې او د ستونزو د حل په هدف له اروپایي ټولنې سره تفاهم نامې لاسلیک شي. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس تیر میلادي کال 250,000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د کډوالو چارو وزیر وای له دې ډلې د 40% غوښتنلیکونه رد شوي او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سید حسین عالمی بلخی د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې د نتیجې ته رسیدلی چې تر اوسه د افغان پناه غوښتونکو په زور اخراج څخه ډډه وکړي. خغلی بلخی ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو اړتیا ده چې له اروپایي هیوادونو سره په شویو تفاهم نامو لسره کتنه وشي.
وزارت امور مهاجرین او دستګیرندگان در گذشته
د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت په خواله یو شمیر اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې درلودي چې د اوسنی وضعیت په کتو ځواب ورکونکي نه دي. د پناه غوښتونکو د حقونو د تامین په منظور باید د نړیوالو او ملي بنسټونو په مرسته له سره ورباندې کتنه وسی. د بیا کتنې طرح هم چمتو سوی او هغو هیوادونو ته لیږل سوی چې تفاهم نامې ورسره لرو.
د ترکیه اروپایي ټولنې ترمنځ د نوې پریکړې له مخې هغه کډوال چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلی هغه به بیرته ترکیه ته استول کیږي او ترکیه ویلي دي چې پلو هیوادونو ته به لیږي. د بهرنیو چارو وزیر وای د دغه ډلې کډوالو شمیر 300 ته رسیدي او د ترکیه له لارې به بیرته افغانستان ته راځي. دا په داس حال کې ده چې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي د مقدونیه په سرحد کې اروپا ته د تګ په انتظار کې شپې ورځې سبا کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په خیبر پختونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون تر جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کیږي چې لرغونو ځایونو او ودانو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا یې د دوی ډېر ډول سیزونو قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان له پېښوره راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق له د صوبایي سملی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې کید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونو ځایونو کې کنستل او یا د دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون وروسته د لرغونی آثارو اداره صوبے ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیاته کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق له ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو 10 کاله قید میں پکے واچول مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور ردین علاوہ یو 20,00,000 روپے جرمانہ سے کم دا سوک سر آرکیولوجیکل سائٹ تے ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمد زیاد تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چے تاریخی ارزخ بے لرلو او 15 اویا کا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو، خو اس د دې قانون لاندې دغه موده 10 کاله پورې زیات کړې شو. هغه زیات کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای، کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمینې اجازت نه وي اخیستې.
شک پکې موږ دغه هم اچولی ده چې چا ذاتی پراپرټي نو هغه ضروري نه ده چې ګورمنټ هغه نه پرچیز کې وایخلي هغه کې، بلکې دا پروویژن موږ اچولی چې ګورمنټ په هغه باندې پیسې لګولی شي او خپل حالت کې راولي او کنزرویشن یې وکړي، خو هغه مالک چې کوم دغه غورځولی نه شي او مالک پکې که څه کار کول غواړي یا څه ایډیشن یا څه کول غواړي نو هغه به زموږ تپوس باندې یا څه ورته نوسی ورته وي زموږ مشورې باندې بکی.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجستر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او دولس دي، خو بیا د ده په وینا دغه شمېره شپږ زره پورې رسیږي، کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په درې درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دا چې موږ دته درې کټګریز ورکړي، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کرو، یو رجسٹرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړی چې دا زیات امپورټنټ دا لګ امپورټنټ دا بیا امپورټنټ سایټ
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون تیرونه منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملی کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په مومندو ایجنسی کې د لوبو محکمه وای پر اتلونکو ورځو کې د سیمې پاتو وړو تحصیلونو کې به د لوبو هغه میدانونه هواروي چې د سرکار ملکیت نه دي، خو ځوانان یې د لوبو لپاره استعمالوي. د چارواکو په خبره د پیچونو او غاړو جوړولو کار به راتلونکي اونۍ شروع شي. دوی وایي چې دا کار د مومندو په مختلفو تحصیلونو کې د بیلابیلو کلو ځوانانو په درخواست کېږي. د سیمې ځوانان د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي او وایي چې د لوبو میدانونه که آباد وي نو په امن کې به مرسته وکړي. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
په مومند ایجنسی کې د لوبو د محکمې په وینا هغوی به راتلونکې اونۍ کې هغه د لوبو میدانونه جوړوي کوم چې لوړاندې په شاړو ځمکو کې ځایي زلمو آباد کړي. دوی وایي چې دغه میدانونه چې ځمکې د سرکار ملکیت هم نه دی، د سیمې د ځوانانو لپاره به پکې هوارې، پیچونه او غاړې جوړول ډیر زر شروع شي. د داسې ګام اخستو مقصد د دوی پوینه په سیمه کې امن ته وده ورکول دي. سید اختر د محمد ایجنسی سپورتس منیجر دی او وای او هم د امن پنوم د اسماعیل اگین پاکستان پنوم د یو تنظیم د کرکټ لوبه هم روانه ده. د دغه تنظیم د محمد ایجنسی د مشر ارشد خان مومن پوینا که حکومت د هغوی د لوبه میدان جوړوي نو هغوی بور سره خپل د رضاکار هم د ودانۍ په کار کې اخته کړي.
او من بینه حکومت نه دا وختونه کوي دغه ګراوند چې په طرف کې پیاجیږي په دې کې الکان په خپل تاون باندې کانکریټ یو ورته کې څنګه کوم جوړې دي، خو ګراوند هم اوس لیول نه دی، هموار نه دی. ضرورت دی هغه کې موږ دا کول شو سره ټیکنیکل تسویت هم ورکول شو او رضاکارانه خلک موږ کوم کسان دي پلانین مطلب دوی سره هم هر قسم
مجید الله خان دروخان مستقبل خیریه اداری غړی دی او هغه وای چې کله هم د کرکټ یا فوټبال لوبه کوي نو په غرونو کې ځان لواړ میدانونه جوړ کړي. حکومت ته باید دغه میدانونه هوار کړي.
شو یار دې د لوبو میدانونه دي خو هغه اوارې غواړي یا فټ جوړول غواړي، نو کچر ته دغه مات کې ور سره مدد وکړي نو د امن د فارا چې کله انسان ته یو مثبت سرګرمۍ کې ملوث شي نو هغه چې کوم نیګېټیو یا نفي سرګرمۍ نه دي هغه تفاتی وي.
او ذاکر خان د پنډیالې وسید کې دی وای چې د لوبو عام کېدل د امن ضمانت ته
نو د حکومت خدا ډیر یو مثبت قدم نه چې دا دې طرف ته د خیال شو شومان چې کنه دې لوبو طرف ته راشي دې باندې امن کې ډیر زیات خاص پرې وځي چې دې شومان چې کنه د غلطو سوچونو نه براو او یو کیرونی کې باندې اخته شي.
او د لوبو د محکمې پوینه دغه میدانونه چې هغوی هواروي په اته وړو تحصیلونو کې دي او زیاتوي چې هر څوک کولای شي درخواست ورکړي او خپل د لوبو میدان د هوارولو لپاره د حکومت نه مرسته واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ویډیو خبرونه ته غوږی. د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې د شریف احمدزی په نوم یو مېرمن چې د 1300 کلونو راځي د کالینونو جوړولو کارخانه لري او په بیلابیلو لسوالو کې ورسره 800 مېرمنې په خپلو کورونو کې په دغه کار کې مصروف دي. د کالینونو لسوړ بازار نه شکایت کوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد له دغه سوداګر مېرمنې سره خبرې کړې دي او رپورټ یې تیار کړی.
د افغانستان د قالینو صنعت چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري، د دغه هیواد په شمالي ولایتونو کې زیات شمیر خلک له پخوانه د قالینو په جوړولو بوختي. خو د تیرو څوارلسو کلونو رئیس یوې سوداګرې مېرمنې شریفې احمدزی د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې د قالین جوړولو کارخانه لري چې په خبره یې 800 مېرمنې ورسره په خپلو کورونو کې په بیلابیلو برخو کې په کار لګیا دي. نوموړي په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: شریف احمد زئی وایي چې په دغه برخه کې ورسره د یوې سیټ تر چتر لاندې د آبادۍ په نوم پروژې، ماشینونه او د لمریزې برېښنا اسانتیاوې ورکړې دي. دا چې نن سبا د قالینو د خرڅلاو بازار څنګه دی، دا پوښتنه شریفه احمد زئی دارنګه ځوابوي.
دا یو نیم کال خو زموږ یو متر قالین هم نه ده خرڅه شوی او د قالینې بیخي بازار لیدلی ده. کوم ریټ باندې چې موږ پشم اخیستی د پیغه اوس موږ نه څوک قالین هم نه اخلي. شرکت تنویری بیما چې هغه دلته په ننګرهار کې سرمایه ګذاري کړې او موږ څه مال جوړاو، یو ټول وړ دوبۍ ته موږ ته یو څه امتیازات راتلل، هغه د فارم کار وو، هغه اوس دغه لس میاشتې کېږي چې په ننګرهار کې خپله کار درولی ده.
شریف احمد زئی وایي چې که د قالینو سوړ بازار دوام ومومي، د دوی کار به په ټپه ودرېږي او په سلګونو هغه کورنۍ به هم له اقتصادي ستونزو سره مخ شي چې دوی په کار ګمارلي دي.
ستونزې خو ډېرې موږ ته رامنځته کېږي، خو دومره به موږ مخامخ شو چې کېدای شي نن یو تاسو مخې ته یوه تجاره ناسته ده، بله ورځ هم یو داسې ښځو سم چې لاس په مې نیولی خلکو ته خیر بټولم. 800 کوره ما سره دي، په دې 800 کورو کې په هر کور کې حقلن چا کم یم 5 نفره ډوډۍ لږي، دې کار نه رس دوی ته ورځي.
د یادولو ده چې د تېرې یوې لسیزې راهیسې په ننګرهار کې ګڼ شمېر سوداګرو په شیخ مصری صنعتي پارک کې د ډول ډول تولیداتو لپاره کارخانې جوړې کړې، خو لا هم د برېښنا د نشوالي له امله یې کارونه په ټپه ولاړ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دې خبرونې په اخري شیبو کې به لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بونیری نه واورو.
مهم خبرونه: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورنو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 122 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په راپور کې ویلي دي چې په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو، د دریو واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د آیس آی مشر ګډون وکړو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د بارنو چارو وزیر وایي هغې چارټر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي دي. صلاح الدین ربانی نن دا خبرې د ولسی جرګې یوې غونډې ته کړې ده. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګرۍ شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالي ودرې. په جنگ کې د ښکېلو ډلو مشرانو د درې ورځو د بحث نه وروستو په دغه اوربن خپل رضا ښودلې ده. د روس خبري ایجنسونه وایي ماسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 ډوله فضايي دفاع میزایلي نظام وړومبی برخاستول پیل کړي. د روس د بارنو چارو د وزارت چارواکي زمیر کابلوف تیر ورځ انټرفیکس خبري ایجنسی ته ویلي هغه نه پوهیږي چې دا میزایل بنن واستول شي او کنه، خو ایران ته به لیږل کیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړی دی چې له هیواد د بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیاتې شي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږه امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. زه ملیحا امیرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر هغې د الله پامان.